شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخ ته وړي. سلامونه. د افغان سوري په تړاو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف پر څرګندونو د افغانستان حکومت انتقاد کړی او په خپله کابلوف نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي. تر خبرونو وروسته د دې لیدنه کتنو او څرګندونو جزئیات اوریدلی شي. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې بهیر او نور مسایلو په اړه بحث کړی او ایران وایي که بندیزونه تریلرې شي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسی چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو د کابلوف د او نورو څرګندونو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د نوموړي ویناوې د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي دریځ سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همداراز راغلی کابلوف د هغې ډلې د ځواک په اړه مبالغه کوي چې په روسیه کې هم ممنوع اعلان شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جاوید قمر باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د پاکستان د پوځ او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرو شویو بیانونو په حواله وایي د افغانستان سوله د دوی د خبرو مهمه برخه وه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ناتو عمومي منشي له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ینس ستولتنبرګ نن ماسپښین له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې له فعال ډیپلوماسۍ کار اخلي څو دا پروسه بریالی شي. خبر پانه زیاتوی چې خاغلی ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه بحث د اجنډا مهمه برخه وه هم خاغلی غنی ته معلومات ورکړل. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه لیدلې. خاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړي.
اوزار ما زیات روشن نمیدیم.
اوزار ډیر روشن نه راتشکاری. د دولت مرکه چې پلاوی دوه ځلې دوه ته ولاړ. یو ځل درې میاشتې او بل ځل سباندې یو میاشت هلته پاتې شو. خو د طالبانو لخوا مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا ونه لیدل شو.
لې وی میاشتې ډېره موده تیریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټاپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو عادي خبره ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي ک امریکا بندیزونه تریلرې کړي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه پر ټویټر په یو بیان کې ویل ک بندیزونه تریلرې شي نو تهران به سمدستي له هغو اقداماتو په شا شي چې له مجبوریته یې تر لاس لاندې نیولې وو. له دې مخکې واشنگټن د یو نوي اقدام په ترڅ کې چې هدف یې ظاهرا له ایران سره د اړیکو ښه کول دي پرون وویل چې له تهران سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه همدراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي چې پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی وو او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3,500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون پنجشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 1,500 څخه 4,000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موږ پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناتو روزنیز ماموریت پراخ کړو څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. اورستای خبر په تونس کې د څلورو پوزیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د سایت په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارن کې ډلې د راپور لمخه د سرتیری د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو 314 کې وژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوی وو. د راپور لمخه د ډلې د جاسوسي په تور د یو سړي سر هم پرې کړای دی. تونس په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي لری کې دورسته د توندلارو اسلامي دلو د حملو لېوی څپې سره مخامخ دی.
دا ساتي راډیو ما شمنې خبري مجله اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونې افغان حکومت توقعاتو خلاف بللي. د دې ترڅنګ په پری خبري مجله کې ووري چې شاغلي کابلوف نن د پاکستان د پوز لمشر سره پر افغان سولې خبري کړي. دا به هم ووري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتين د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاره وارنټ ایشو کړی دی.
واشنگتن غواړي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لغونډې سره یوځای شي او د خبرونې پروستو کې به ووري چې د ناسا ماشين د مریخ پر خاور کښېناست. د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړي استازي زمیر کابلوف حق څرګندونه چې د افغانستان د سولې او پدې هواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړي. د افغان حکومت توند عکس العمل پارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چمې پورس له سپوتنیک خبري آژانس سره د زمیر کابلوف د ورستي مرکې جنټیکي د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللې. په دې اړه نور تفصيل اجمل انوړندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هواد لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف په ورستۍ مرکې کې ځینې سرګندونه کړې چې د افغانستان له وسنۍ واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره پټه کړې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکا حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکه په خبرګون کې خبره کړې بیان کړي د خاغلی کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخه وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکو خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کوي. بل په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځنګړې اساسې په دیام تورن کړي چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسي ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکن وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولید همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف د محل اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروبا د فبروري 14 په خپل ونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیز غونډې په اړه وویل. ماریا زخاروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخاروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې دروان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیز مشورتي غونډه کې چې مسکوي د جوړېدو تابعیت لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ول سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی، خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي، دوی اړدي چې طالبان هم پکې دې ګډون لپاره ورو بولی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې سرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم توند خبرګون خوډلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري، او همدارنګ خپل ټول نړیوالو ته دا ته ژمن یو مسول دولت ته د دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې لنډیوالې ترهګری سره سرګند دی اړیکې لري، روسیه کې پری بندیزوي او همدارنګ ملګرو ملتونو لخوا پری بندیزونه وي، د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي دا خبرې هم رد کړي چې وایي طالبان خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړه ته بیایبا او نقصه پابند پاتې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت لک تر لګه څو موارد یاد کړي دي چې په دوی په وینا طالبانو د امریکا سره لکړي هوکړه سرغړاوي کړې ده. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي ونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرام مسکو ته سفر وکړي.
ان صاحب مننه. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استازي زمیر کابلوف په اسلام آباد کې دی، او نن یې دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی. له اسلام آباد نه د دې لیدنو کتنو پاړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان راپور لري.
د فوج لخوا او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوو بیانیو کې دا ویل شوی دی چې دغه خبرو بنیادی موضوع هغه د افغانستان سوله و، او د زمیر کابلوف په داسې وخت کې سفر کړی دی چې سور جوړان دی طالبان هغه ماسکو ته تللی، او د پاکستان او د روسیې د افغانستان په اړه باندې نظر په تقریبا یو دی، او ډیر زیات د افغانستان مسلې دی دواړه یو بل ته نږدې کړي هم دي په دې تیرو سو کلونو کې. نو دا سفر د مشورو لپاره هم دی، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل دی، او خبرې زموږ معلومات د قطر دادی چې تر اوسه پورې شروع شوی نه دی، سره له دې چې ویل کیږي چې شروع به هم شي. دا سمونږ اوریدل دي چې کېدی شي د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم سیمتا چې پاکستان پکې هم شامل دی هغه ته سفر وکړي راتلونکو ورځو کې. نو داسې معلومات هم شته چې په اسلام آباد کې راتلونکو کې او په مسکو کې غونډې جوړېدونکې دي د سیمې د هیوادونو. بل خو د احمد شاه مسعود ورور اغم ولی احمد مسعودم په اسلام آباد کې و، دا نن دریم ورځ در سفر وزیر اعظم عمران خان سره، او دغه رنگي نور غونډیم کړی دی د ملي سمډه رئیس سره مکنډ کړی دا د پاکستان خارجه وزیر سره غونډه کړی دی. پاکستان وایي چې د داسې سفرونو هدف ټول افغان غاړو ته او سیاسي مشرانو ته هغه رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان پاک سره له شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنت کام مشروي طالبان په ښکارا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسول دي. د جنرال کین مکنزی تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویاند نیت پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپل شریکانو سره تعقیبوو.
بل لورته د امریکا د مرکزی قومندانې مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي، او په شارونو کې د هدفي وشنو عاملان هم طالبان بللې دي. د جنرال کین مکنزی د دې سرګندونو جزئیات له کابل په دې راپور کې:
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسؤل بللی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر تیر ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالي زیات کړی. جنرال مک مکنزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغه ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګ دي. مک مکینزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندانه ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی تاوتریخوالي او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج بیا تېره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وړاندې به واورئ چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیسي. خوست، خوست مخه کوو. د خوست ګڼ ښاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې راپور لرو.
اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډی چلوي. ګرد وهلي څیره، زړې جامې او لسی ګډی د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څیر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له $1 کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستاني اروپایو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
اس توپیر نه درغله مخکې چې مثال مونږ یو شای په 100 شل 130 کالدوري خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 130 غنۍ خرڅو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیر کولو سره په غنۍ په هغه بیر کوي مجبور چې مونږ په هغه بیر خرڅو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رډیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پنګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
دی بایو په معیاري کولو کې ډیر کار شوی ده، اما دی بایو معیاري کول د افغانستان په سیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پریکړو له مخې مدیریت کیږي، دا بیا اوږدمهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولی. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي رادیو سره خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولی، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر لپاره د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یو هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم د یو شمیر نورو مشرانو د نیولو امر کړی. دا غوښتنه د دې غورځنګ د زنداني مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچۍ کې د دسمبر په شپږمه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې په وخت د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچۍ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور لري.
دا پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخه او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو مرګرو په اتلسمه پروري په زندان کې دننه د قضیه اوریدنو شوه. د بلې اوریدنې دپاره د مارچ 9 نیټه ورکړی شوه. په قضیه کې د ترهرګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا ایجاز، یاسین، سفیان او د نورو مرګرو د گرفتاری ورن جاری کړی دی. د قضیه اوریدنو وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتاری لپاره ورن جاری کړی دی.
په جیل کې دنه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه پنځاده دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم 15 کسان چې په ضمانت او هغه کې سلور کسان حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاری وارنٹ ایشو کړی دی او راتلونکي تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس داو لري چې د دسمبر په شپږمه د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانی کړې وي او په 1 دسمبر د سورا بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ 15 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سورا بورډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د پروري په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په وینا نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د تیر کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نوي. او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سوله ایزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه په خسته ولایت د غورماش ولسوالۍ خبره کوم. موږ په ولایت ولسوالۍ کې وری نه ده سوي سروي مو د مرګ سره مخ دي. نو واښه ستانه شي ستاسو موږ د تر لوړ مقام پورې ورسي موږ سره مرسته وکړو مکونه وسی موږ الله د مر پالا چې یو انګور کورونه وکړي موږ لاړی رات اوس هغه ناری و چې موږ ته شي نه مازر کې وسلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي علي آباد د سکلو پاکي بند لري او همیشه د مرزونو سره لاس او ګریوان اینه مو دا چې زمونږ د آواز لوړ کړو چارواکو ته ورسوو چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني ومنئ. والسلام په احترام.
باید تر لوړ پلو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجرات وکړي. والسلام. زده سنگ بود لکه ولسوالی زنگ و دغه د ملي سترخان هر شی چې راوتلې مسجد شی همز زما سره سوې دغه زما غږ دی او دا پورې چارواکو وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا زجرډو ماشمنی خبری مجله اوري. دا خبری مجله په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموش پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به ووري چې د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست. خو مخکې تر دې چې دا جالب موضوع له تاسو سره شریک کړو، یو بل مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 5 جمعیو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیک پرایس ویلی امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وی ډیپلوماټیک حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپאי اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت څاروان راپور لري. د مریخ راپور برا واخلو، لاغه وروسته به د اسمت څاروان راپور ته مخه کړو چې دا راپور چمتو نه دی. د مریخ په اړه باندې راپور لرو. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته. د ناسا ماشين د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولي ښکته شو او د سی مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین 2 میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا شکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د واشنگتن اعلان ته به وسره شو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 5 جمعیو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتک محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همدارز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ترامپ حکومت اجرا کړی وو او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړې شوې ده چې که ایران د خپل ژبنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیکي د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخي یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس دا سرګندونی د پاریس په کوربتوب د جرمنی، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره لیوی آنلاین غونډې وروسته وکړې.